السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8:00 شپې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسان یې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهرولاکه او ضبط کړه. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د پورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غني یو فرمان ورکړی و چې د تلویزیونو ټول باقیداریانې جریمې معاف دي او باقیداریانې په وخت کال کې اجرا شي. سل فیصد امنیت دی او اتیا فیصد په وخت کال کې اجرا شي. هغه پروسه تر څو چې کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی ورته خبره نه مني. پایا ټول جریمې هم راکړي او باقیداری هم راکړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کېږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي مترو تر 70 ملي مترو پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو درېو کسانو مړي موندل شوي چې وړمه ورځ د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډاډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دوشیا ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو. د مشهد قضایه ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادي په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان ښودل شوی وو او وروسته ایرانی چارواکو هغه په قطع اثبات وښوده د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وځړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغې لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې نېټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناروی پلازمینه اوسلو کې نن یو لویه غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړ چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکي څه وایي؟
خامه خبي سره په دې پردیشا ته یو تفاهم کړی چې دوی هغه اصل کسان یا بندیان چې سره وو هغه ورته پیښی دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
استخبار په دغه ایام سیاریان ایام سبسری پټوم خوځې پټوم پټند چې سپټنې پټوم په ناس وږي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړې. دویمه نیمایي درسي ساعت خبرونې ته ځانګړې شوې چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د ناروی پلازمینه اوسلو نن د یوې غونډې کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم پکې بحث کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال هم ورغوښتل شوي، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او کنه. تفصیل له نوریاس نوری نه اورو.
دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکې چونو د هواری او د سولې پر موضوعاتو څرخی مشري به د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلټ کوي. د ناروې حکومت په یو بیان کې ویلي چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبولی یا لوبوي. د حکومتونو چارواکي، کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي. په اوسلو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی، تیر ماښام د دغه فورم د څرنګوالي او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسائل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا حتی فعال
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریکې کړي. له افغانستان هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوي. تر اوسه نه څرګنده چې آیا دې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او که نه. خو ناروی چې د سولې د هڅو سابقه لري، د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوسلو ته اوربللی و. هغه مهال اوسلو ته د متقی د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروی پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماتانو هم په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې وې او ورته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو زنداني کول، ټکول او ځورول په دې هېواد کې د ویرې یوه فضا رامنځته کوي. د دغه فورم په اړه د ناروی حکومت په خپاره کړي بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بېلګې د سړې جګړې وروسته په څو لسیزو کې نه ده لیدل شوی.
و موردل چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډه کوربه ده. له افغانستانه یو شمیر پخوانی سیاستوال پکې برخه اخلي. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسلو راڅرخي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروی کې له پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی سره مرکه کړي.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسائل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا حتی فعال. او د دې تر څنګ یا یو داسې بحث دی چې په هغه کې علمي له لحاظه دا مسایل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه برابرسنه. تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصامیم لکه چې تاسو ویل الزامي دي، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسني وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري، دغه اوسني وضعیت کې به دغه غونډه څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربان به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دی به مغاړه کېږدي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو په هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستانه څوک ورغوښتل شوي نارینه که ښځینه دغې غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبیعي خبر ده ښځینه هم پکې شته، استازی توب کوي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږېږي. ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازیتوب او د افغانستان د خلکو نه استازیتوب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږېږي استازیتوب یې کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي او خوشاله به شم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروی کې پخوانی افغان سفیر او د چارو کتونکي شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د ناروی د نننۍ غونډې په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړی.
د طالبانو حکومت وایي د بریتانیا هغه 15 وګړي د بریتانیا له حکومت سره د یو تفاهم لمخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بندیان وو. د بریتانیا حکومت هم د دغو 15 بریتانوي خوشی کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دغو بریتانویانو د افغانستان د کلتور، دودونو او قوانینو خلاف کوم کار ترسره کړی وي، د کورنیو په استازیتوب یې دوی بخښنه غواړي. تر دې یوه ورځ مخکې په دوبۍ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر ویلي و چې هیواد یې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې د سیاسي بدلون هیڅ ملاتړ نه کوي او د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام او د امنیتي ګټو په خاطر یې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د تعامل پرته بل بدیل نه و یاد کړی. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه بریتانوي وګړي د بریتانیا له حکومت سره له پرله پسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشی شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلي مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي چې دغه بریتانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف کړنې ترسره کړې وې. ښاغلي مجاهد نه دي ویلي چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عمله یې څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي مجاهد څخه د دې او د بریتانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرله پسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو کامنویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 بریتانویانو د خوشی کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغو وګړو د بریتانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او د هیواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنه له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د بریتانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سرغړونې کړې وي د کورنیو په استازیتوب یې بخښنه غواړي. طالبانو حکومت او د بریتانیا حکومت د دغو بریتانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جووینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه په 15 خوشی شوو کسانو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دی. د دغو بریتانوي وګړو له خوشی کېدو سره هم مهاله وړ مورز د بریتانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د بریتانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د بریتانیا په خاوره کې دغه سیاحت مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د بریتانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او بریتانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي او بیا سمدستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسي دلته راغلي دي هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور او خشونت له مخې نه تغییر راولي او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده او د سولې او ثبات د ټینګښت افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د بریتانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافی خوراکي توکي نه لري بیساری حتی لوړ شوی دی. د پروګرام افغانستان د خوړو د کمی د په تر ټولو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې راوستی دی.
پستخپل په دوه یم سیاریا نه یم سپسری پټوم خور لتی پوی پټوم پتا